ولا كده دغه مالیه دکانو د بيخي ولولي دي وروره پر تاسو دکان چې اغان نه د ډیرو په دکان یې نیم ډیره سودا کېږي دی پر اوونه میاشت د کاله 3000 افغانۍ 4000 افغانۍ لور پر چارواکو څخه هیله ده چې دغه مالیه د کم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زر جم احمد یم و ام سی دغه انجینران چې دی د پکتیکا الکترو ولسوالۍ کې روژه محمد ته کارت نه ده رسولی، ډېره خلکو ته مې ډېر ډېر ورکې وه، چا سره واسطې لري بیخي ډېر ورکې او مې خلک یې دغه پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره زموږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مؤسسینو مناسی نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نه شته کېږي، نو خو طالبان دا پوښتنه نه جن کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي، نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان پر ورسی چې دا غت مرستي مشتره ورسی.
پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم، مله مسی ولادت دا غشتنه ده چې په مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل درازي چې د دوی په نظر مسکین ورتلې دا سره د مرسته کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
سلام علیکم، سالی څنګه شه جوړ ورغه په خیر وخت په خیر تیریږم. هغه مسې چې دی دا چې راځي ټوله دغه غټو غټو خلکو ته ورکوي، یا د پیسه دارو خلکو ته ورکوي. دلته دا زموږ سره یو نشنی شناخته دی، د قدرت په نامه دی، ډېر بدراز مفلس هم دی سره، او یوې خوا ته لاس هم نه ګرځي نه کار ور پیدا کېږي. نو دغه مسلمان ته دا رپلا چې راشي تر دوی لاس داړه یې ورکوي یا نه، نو دا غریبانو خلکو ته بیخي دا مشتن نه رسېږي.
سلامونه احترامات قبول کړئ ازادي راډیو، ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو ولیدونکو کارکوونکو ته، تاسو د هغه په مورید خبره کړې وه افغانستان کې د مرستو، افغانستان کې مرستې هغه چا ته ویشل کېږي چې هغه په کوم موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري، یا کوم خپل یا کوم رشته دار یا کوم ملګری پکې وي. د افغانستان کې چې کومې مرستې ویشل کېږي هغه ټول د هغو کسانو دي. لړ زه په خپل ګاونډ کې ډېر داسې کسان وینم، ګورم چې هغو ته هېڅ شی نه دي توجه شوي، هېڅ شی نه دي ورکول شوي، که هغه نغدي پیسې دي، که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي، هغه هېڅ څه دوته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته، صفي الله مجبور یم ننګرهار ولایت د نازیام ولسوالۍ نه. وروره د مرستو په باره کې زما درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي، اول سر کې امارات او طالبانو کوم کسان چې هغو خپل ځان دپاره 50-60 تر 100 پورې کارټونه غټ غټ قمندانان زورواکې چې هغه کېښوده او ځان د پیلډرې موټرې په واخیستې د غریب واک د هغو وخوړ. او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلې دو دا میاشت کږي چې مرستې راغلې خو هملته په ولسوالو کې ایښي دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله منشي څه به وکړو.
سلام دی، دغه مرستې دلته ویشل کېږي، دا پر خور غریب نه ځي، دا ګرد ملکان نه کشي خپل ځانو ته صحابي قمندانان لاس پر شي فلري، دا په سمه توګه وویشل شي د هلمند ولایت مرکز څخه اړیکې نیولې. السلام علیکم،
مالې د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده، نوم مې احمد دی. او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي، نو هیله من یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو دپاره نپر تاکل کېږي، سبا د استنادي دیوالو دپاره نپر دا کې تذکرې دي او نمرې دي او شمارې دي او ګڼ کېږي، کومکونه دي وکشاتي پروژو کې را ځي چې تاسې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي لاتري باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بالا نه ورکو نور در واخلي زی بلاسه اخلاص وي.
سلام علیکم، زه جمعه خان رحماني د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د منګان د قریه مو وروره موږ مثلا 2000 کور یو په مجموع کې 10000 نفر نه پوسې ډیر مشکل لرو. د سړک سره مثلا پر سرحد ته کوم نظام راځي نه سړک لرو نه وبلرو وبلرو مثلا موږ وبت خېدي سیاسي ولا چې خلک دردسون سره مخ دي. ډاکټر نه لرو مثلا مالدار مو ډیر سره په عذاب دي بيخي مثلا مشکل دی. موږ سړک دا اوسن سړک موږ داسې ګل چې مریض پیدا شي نه رسېږي نه ولسوالۍ ته خلاصو نه ولایت ته رسېدای شي وروره. مثلا که زموږ د طالبان اسلامي مرض خو دا غوښتنه ده د مشرانو څخه چې موږ ته یو څه پاملرنه دا سړک وسي ډېر مثلا ښه کار به وي. بازارتو هم وروره زموږ د یو حوزه ده بازارتو نیمه حوزه ده نیمه بازارتو ده. مثلا هم عثمانان هم ډېر مشکل سره مخ دي چې نه اوبه سبې غره په سر کې نه سړک لري. سلامونه وایي ډېر مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کوندو یتیمانو کنه غندګی دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا چې دا د موږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکی را دی کال کې زموږ ورځو کې او که څو ځله سره کې دي چې موږ غریو تکلیفې غو موږ نه کرایو سره کې دي راځي او دوه هم اکثر مې وینو خو یو لاس ستګین نه لري د تکلیفې کې سیاسي کولی موږ تکلیفې کې نو دا ماشینه کوم ته کال کې یو ځل یو راکی نه نه د ډېر مهرباني او بل دې ما پیغام ته سره مې درانه ته دته باندې بشر دوست دي زه خو نه ناروغ یم زه نه ناروغ ده زه یې اډو کې کاغو واګو دي علاج مو وسنسته او ما سره د نن کومه کو کې زما د ټلیفون نمبر ده 01 شپږاتیا یو یا وسو پنګوس 0 او یا شپږاتیا یو یا وسو پنګوس هله کوم دا پیغام په زړه لنا شیر کړی.
د لوګارو ولایت د خوخی په ولسوالۍ کې دا چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي او ډېر و د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې ترڅو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار.
ما دا ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوی میاشتې کېږي چې امباره وړي تللې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي موږ پر وخت خپل غنم ته ورکو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو سلین صاحب نه خواهش ده چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقي د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مو غوښتنه ده چې تاسو موضوع یاد کړئ د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټون لارې چې خلاصي بډو کیتا سره پوله لري او ویوالاره دی اریوب ځای ولسوالۍ شغه دی ګوی سپین شګی سره پوله لري. نو د خ دی ډنډي پټون لارې چې د پورس کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته ووبړي الته تیریږي هغه ډیر کم دی. نو د امارت اسلامي مسولین مخختنه داده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزور دی. نو که چې د پلوړه کاشه د دغه لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډ رحم امدار کم ترتیب سره جوړ شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده نو د مریضان او سیاساري خزینه مریضان ماشومان مو په ډېر عزت سره رابطه مات وکي.
ولی د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ خمیاړي کني ولیده. نوم احمد دی او غشتنه می داده د ازادي راډیو سمور ډیر خوشاله یو اول خو دغه صدرناوی کو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي. نو هله من یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کی. موږ شکایت دغه موسسو ولا خلرو وروره هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پر تاکل کیږي سواد استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګنګن کیږي کومه کونه دی او کی شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راوخی لاتری باندې وکی بیا یو 15 ځنی کارت کې وای دا بل نه ورکو انور درواخی زیبلا سه اخلاص وي.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام خدایم کامیاب او سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروالیم نوم یې حیات الله دی. د دوه کال کې چې د موږ د تخوت ماش نه در کړی موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیری شي خو د سی مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کالم په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوه کاله کې دی د موږ د تقاوت ماش نر کوي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوری پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 21 او 25 تر مونډلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي، په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده. دغه ځوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه کوي چې کله ناکله د سر په بای هم ورته تمامیږي. تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د ویلارې دننه مړو مندل شول چې افغانان هم پکې وو. دا د دې سرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر لزان سره لري. خدا چې ولی افغانان په تیر ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه کوي. په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی.
کومګه تاسو وګورو ډیر ماتره او اقتصادي ملکونو مهاجرتون استه جهان اول ته ځکه اقتصادي مهاجرتون دي. اگر چې د زین ملکونو هم دغه ملکونو غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته زی ولې ډیرای بیا قانوني زی ځکه البته استاندارد سازی سویتی دولت لخوا یا په شکل د ګروپي انفرادي ایجاد اشتغال وکي. اسما نه فهمسون کې یو بل مشکل هم دی، مشکل د سیاسی هم دی ځکه نظام تغییر شوی دی. نیو نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري او نظام لخوا ورته مسئولیت نه دی ورکل شوی دی. که ورکل شوی دی شفایی ویل شوی دی او رسمی توګه هغوی ته داسې تایید شوی نه دی ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر دی، مجبور و مقلب دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نوزی او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانی نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ترلاسه کول ډېر ستونزمن شوی. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دی دوی ویزه نه ورکي، ډېر کای ملکونه ورکي هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لار نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي. نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي. او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که چې موږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی دوی د جانی خطر کېږي. همدغې دا بل عامل دی، ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو هغه رقم کارونه یې کول چې د شته نظام د ایدیولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس د خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقی لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسئولیت لري چې دغه کادرونه نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دغه نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي، او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوي کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخکې وو یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسئولیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. متاسفانه دا بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه ده کړی. یو لوی عامل هم دغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدنی فعال خلیل روفی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادۍ رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبد الوهید همت مو دی خبرونه ته مل مکړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندۍ اوسې. د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې.
ډاکټر صاحب د غاخونو په اړه خو پښتنې زخت زیاتې د سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي، خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې تاسو په اړه پوه شئ چې د غاخونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لري. مهرباني.
نوري صاحب ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي، شپږ کاله مونږ ته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلی ده، بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی ما تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلي چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوي، په دغه موده کې کوم تغییر وینې په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلي ده؟ تغیرات راغلي په دې برخه کې؟
کاملا نوې په نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغیرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې اپا صحیح وژنو کې همداس کراول کیږي. هغه اوس ټول امکانات شته په افغانستان کې ځوانانو همداس په استوماتولوژي برخه کې ډېر ذکر کوي، بهر یې هم ذکر کړي او دنه په افغانستان کې هم او ډېر تغیرات راغلي دي. کوم درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجری د صورت او مجلو فشل سرجری مو ورته وایي او بخښ هم د مخ او جابې د ریال شي دي. خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې مشکلات او مریضان ناروغیان په افغانستان څون کې دننه د تداوی وړي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی دا څه کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د تارشي چې له هوا د بهر لاړ شي او هلته تداوی وکړي؟
تقریبا په 99% مواردو کې د نن په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي واوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کومه ستونزه موږ نه لرو، اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیان دلته دننه په افغانستان کې تداوي کیږي او د درملنه واجب.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه ورستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند خصوي او د نړیوالو مرستو سره په تیر بیا خاري سیمو کې آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنې که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت یې وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمره جا کی کلینیکونو ته د غاښو درملنې په خاطر باندې نو کاملا یو د اقتصادي مسله په دې کې ډیره دخیله ده. نوري صاحب چې د غاښونو درملنه چې دا تاسو ته بهتر معلومات ده چې په ټول نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل دی کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي خلک متاسفانه چې ستونزې سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري، نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي د خلکو مراجعه زیاته شوې ده دغو د غاښونو مرکزونو ته د تداوي؟
نسبتا په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو، او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا هر اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې مشوره وکړه چې همدا د غاښونو په درملنه کې د اقتصادي مسله ډېره دغه د اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو په ضروري او لازمه ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتمن باید مراجعه وکړي چې او چکپ شي، او ستونزه همغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغې ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه روزي او غاښونه لویږي، کلک د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
غاښونه همه عضوه مهمه عضوه په خوله کې د چې د ژوولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک استلام ورته کاروو، داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي، هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی، او کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي، دا خبرې ګډوډې همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژوولو کې. دا ډېر اړینه رول لري، کله چې صحیح مواد میده نه شي، ونه جوړ شي، بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضوه ده چې باید ډېره توجه ورته وشي. ترسو لاسه ورنکړي.
بل او ما ویل چې کله ما شومان چې غاخونه را باسي او دغه پروسه تکمیلېږي. بل
د تیرا چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاخونه لرو چې ورته د شیدو غاخونه یا شیدو چې ورته وایي او ملکی توت ورته وایي او یا موقتی غاخونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاخونه دي چې د ماشومانو غاخونه هغه د شیدو غاخونه چې دي دغه تیرا په شل عدد تر رسیدي او د دایمي چې دغه دوه ډیر شاله تر رسیدي بیا په ځینو کې هغه اخري غاخونه چې د عقل غاخ ورته وایي بیا په ځینو کې هغه اوسيږي او ځینو کې نه اوسيږي یا تزینو کې اته ویشت وسیږي په مجموعه کې د دایمي غاخونه هغه البته په لویانو کې او ځینو کې بیا دوه دېش چې دا دی وسیږي د شیدو غاخونه چې دی هغه شیدو غاخونه دی دغه ساتل هم ډیر ضروری او اړینه ده په ځینو خلکو کې داسې باور وسیږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده کله چې غاخ خراب شي یا په درد شي نو والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاخ دی دا خو بیا دایمي غاخ راخیږي دا باید وایستل شي چې دا هم ډیر یو غلط باور ده ځکه دغه د شیدو غاخونه چې دي دا خپل موږ ورته سپیسمن چنار ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاخونو لپاره ساتي دا کله چې په خپل سر یا مثلا مخ کې لوس نه ده د شیدو غاخونه وایستل شي یا په هغه ځای کې اړوکې جوړ شي او هغه دایمي غاخ کله کله داسې وشي چې نه راخیږي ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکې جوړ شوی دی دا یو مانع د خروج د دایمي غاخ لپاره ګرځي نو د شیدو غاخونو ته توجه ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې دا د دایمي غاخونو لپاره همداسې که مثلا د ماشومانو د غاخونه وویستل شي د تغذیه فیل دغه هم متاثر کیږي د وده صحیح نه اخلي ژامې صحیح اړوکې حرکت نه کوي ځکه د ژامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاخونه هم رول لري او فشار وردی په ژامې باندې دا سبب لدی کیږي چې ژامه هم نمو یا رشد په طبیعي نارمل توګه
ترسره شي. غاخونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې نو اوس نوې ټکنالوژي هم راغلي ده ځنه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شاید دود شوی دی.
بل نو صدا یو هغه پرابلم ده چې غاخونه خپل ځای باندې نه راخیږي یا غیر منظم اوسيږي د دې تداوی لپاره تاسو چې اشاره وکړم هغه سیمپیج ورته وایي دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو د دې لاملونه ډیر زیات دي. یو لامل یې موږ مخکې چې اشاره وکړه کله چې شیری غاخونه یا د شیدو غاخونه چې دي یا موقتی غاخونه چې ورته وایي کاغه مخکې لدی چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او دایمي غاخ راوخیږي مخکې له وخته کې دا لري شي یو لامل د بنظمي دا کېدای شي. بل نور لامل جنټیکی عوامل هم پدې کې دخیل دي لکه کده یو ماشوم جاما کوجنی وسیږي مثلا دغه تعداد د غاخونو مونږ چې وویل د غاخونو په جاما کې ځای نشي به د سبب لدی کېږي چې هغه د قوس نه یا غار کوم ورته وایي د قوس نه بیرون راشي یو بنظمي رامنځته کې پدې کې د جنټیک د ارسیات رول هم دخیل ده او د محیطي فاکتورونه هم د بنظمي د غاخونو کې رول لري نو او ځینې وخت اضافي غاخونه هم په جامه کې راخیږي کله چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي والدین نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاخونه په نښه کوي یعنی د طبي یا نارمل حالت نه زیات دي شمیر زیات دي بیا غوښتل کیږي په دې خاطر چې بنظمي غاخونه د خپل متاثر کوي نو مراجعه کوي کاملانو دا درملنه هم د نن په افغانستان کې تر سره کیږي حتی د بهر څخه هم زیات شمیر ناروغان د سیمپیج لپاره ورتل سیمچو ول هم د دې لپاره د نور ناروغي د غاښونو کې چې رامنځته کیږي د بهر نه هم د اروپا نه او امریکا نه هم یو څه زیات موږ دلته ناروغان لرو ځکه چې هغه ته د قیمت یا پرایس یا د درملنه لګښت چې دلته ډیر زیات ده او وینې شي کولای نو دلته راځي د خپل تداوی او درملنه کوي بیا دوباره خپل دغه تدوی.
بله د ډیر جالبه ده اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري او هغه هیوادونو ته دوی زیچه حالت د لګښت انکم وي. دا خبره ده چې افغانستان هم د ظرفیت ولري او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکي. ډاکټر صدقه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان کله کله پټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچاته وایي چې تر اوسه پورې د عقل دندان نه دراو تله نو غلیشه دا سه زینه کنایه هیوی شکل باندې هم ورته وای دا عقل دندان څه ډول غاخ دا یو په کومه مرحله کې راوزی او په زینو کسانو کې دا اصلا نه راوزی.
نورې صاحب عقل دندان نو میغه په دې خاطر ورته یې خیده چې دا اکثرا لاتل سخواخل تر 25 تر 25 دغه مرحله کې راوځي اکثرا لاتل سکلینې خروج د صورت نیسی دې خاطر باندې شونډه دا یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده یا مچورتي او پوخواله ذکر یو سره مرسته کیږي نو په دې خاطر باندې د غسل نوم ورته د عقل دندان جوړته یې شاید د عقل غاخ په دې خاطر باندې ده د مخکې مشوره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاخونه غټانو یا ملویانو غاخونه تعداد په 22 رسیدي او دې کې د غسلور عقلي غاخونه چې دوا پلان دي جامې کې دوا په پاس جامې کې راخیږي نو دا غوښنه دي چې لا اخر اکثرا اډو کې یالته د جامې سپور حجم چې ده زیات ده زخامت زیات ده د دې جریان کله کله لستوند سره مخ کېږي ځکه چې یالته په جامې کې امپاکټ وسیږي یا مخفي وسیږي په جوړولو کې البته کې د خپل د جامې لم چې دا ټول چې ده ا کافی وسی کی ستوند نه رامنځته کی یو کله کدا خپل قوس کی نو وسی کی یا بنظم وسی کی یا خپل پاغه مودي شکل سره چې غاخ په جامه کی وسی کی کله کله دا د سیورتیکل یو افقی تو دا وسی کی نه په دې صورتو کې د دې جرایت ضرورت ده او که خپل په نارمل حالت کې وسی کی داسته کوم ستوند نه رامنځته کی
ډیزل په اروپا کې باس زنه پویګم چې ولی
نو اخري غاخته مونږ وایم نو هغه اخري غاښ چې دا په ژوند کې په ژوند کې ډیر زیات رول نه لري ځکه موږ درې غټ آسیاب غاښونه لري آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو بیا دویم ده بیا دریم ده دا دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې او بل یو ولاتې دا په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه د برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډیر اخري ده کله چې برس اخر ته رسیدي احساس د دلبدی ما شخص پیدا کیږي نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي باوجود دې چې هغه غاښ دې چې ډیر نه وخت راوځي تا تلسکلنی کې مخ کې اشاره وکړه راوځي لیکن د ټول نظر د اکثرا خرابېږي لاته په دې کې دا چې پاکول دې سخت دی او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه د ریشي تداوی چې دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسلسی ورته اسانه ده نو د دې درملنه چې دا غریخي مشخصه نه دي کانالونه هم ډیر پیچیده دي مغلق دي نو لاسرسي د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کیږي نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې هم او دلته ځنه په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ور کوي چې دا وېستل شي په دې خاطر باندې
بله ډاکټر صاحب ما تاسو د غاښونو د پاکاري ویلې وایي چې درملنې وقایه مهمه ده په افغانستان کې په لور پروت سیمو کې که چا مثلا خپل غاښونو ته ډیره پاملرنه کول نو ابتدایي مسایل لکه مسواک او نور لګوت نه ډیره استفاده کوي مسواک نه استفاده کوي د ریخې د ونې د ریخې څخه زپونو پیغام چې زین نور خو هغه مسواکونه راغلي دي اسری بڼه باندې کوم یو ډیر ماسر دي او آیا ټولې ګټه رسولې شي مخکله دي چې څوک څملي غاخونه پریمینځي او که سهار را پاتې غاخونه پریمینځي او کوم وخت ډیر مهمه ده
نور څه دې چې تاسو تاسو اشاره وکړه ډیر مهمه سوال هم ده د اورل هایجن یا صحاد خلی یا پاکوالی د خلی دا ډیر زیات ضروری او مهمه خبره ده خو واخونه کله چې پاک نشي واخونه از سای مراد نشي واخونه تخریبيږي لمنځه زی توريږي چنجي وهي بیا ورسته ده میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پلب ورته موږ وایو مغز د غاښ ته دننه کیږي او بیا داسې اډوګي تر میکروبونه انتقالېږي اپسیګان یو چرکونه په مخ کې را پیدا کیږي حتی له یو وروتي درس خواخله د ډیر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې اپسیګان زیات رامنځته شي د خولي سقف چې د دلته انتانات منتشر شي بندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ کېدای شي او بل دغه چې دا مسله د پلا بوی د خولي د کله چې اوسوکه د سه نمراتې مونږ ورته مل او دور یا بد بریډ ورته وایي هغه بد تنفس یا بویناک تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره ملګرو سره ملګرو سره فامیل کې دا هم یو بل ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولای شي نو حفظه یې بهداشت خولي چې دا یا اورل هایجن یا پګوالې د خلی نوري صاحب دا درې پای لري یو پای چې دا هغه برس وهل یا برشنګ چې منظمه پرسلوري ساتو کې باید دوه ځلې برشنګ وشي یو سهار او یو مخکې لدی چې خپل د سر ته لاړ شي یا ویده شي او په دې کې د مهمه چې دا ډیره ضروری چې دا هغه شپې له خوا ده ځکه شپې له خوا چې دا د غلاړې چې دی یا لا بدهن یا سلیوا چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطکیږي کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کیږي اوبه اخیستل کیږي دا واشنګ طبیعي خولې کې رامنځته کیږي او میکروبونه کورونا نه کیږي یعنی تجمع نه کیږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغي او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برسنګ ډیر زیات ضروری دي او مهم دي. او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کیږي. خو دا دوا په سلوري ساتو کې باید د ورځې برسنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې له خوا چې دا ډیر ضروری ده. یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په سلوري ساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي. دا هم یو ډیر مهم او اړین کار ده ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکیږي. نو دا او بله چې ده استفاده د هنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو یا د کنګل د ویانې چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم د دین هم باید استفاده وشي هم د خوشبوي د خولې لپاره او لدې چې میکروبونه او جراثیم له خولې نه لمنځه لری شي او پاک شي. نو دا درې پای ضروری دي. او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه نو مسواک هم ضروری ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغه ته هم غاښونه یې هم زیات صفا کوي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړه ډیر خلک رښتیا هم لدینه زوريږي په افغانستان کې یو علت تاسو ویل چې هغه داده چې خلک ډیر خپل غاښونه توجه نه کوي پاک نه ساتي په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده. د خلکو تاسو څه توصیه لرئ چې ورته وایي چې څه باید وکړي او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسې هغه هم ډیر زوريږي لدی
کاملا دا هم دی یو مهم پوښتنه نه لري صاحب خپل مل اودور یا بوی د خولې چې دا دوه لاملونه لري او عمو سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسېږي هغه رامنځته کیدلی شي او 90% په دې کې د خولې حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجین چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري. یعنی 90% ډیره وضعیت هغه 90% ده یعنی کوم غاښونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي دا مواد بیا ورستېږي دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي باکتریاں یې دلته مداخله کوي اسیدونه رامنځته کوي غاښ هم خرابېږي. دا یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. همداسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې کې وسیږي مشکلات وسیږي د معدې تکالیف وسیږي همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي یا ځینې شکر ناروغیانې دي. نو په مجموع کې کوم غوړو چې دا وقایه شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي. کله چې 90% مسله نه وسیږي دا غلط 100% نور مرزونه کېدای شي چې هغه متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي.
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړل چې عوامل ډیر دي. دغه کې یو ناپسند عادتونه دي. په ناپسند عادتونو کې یو هم دا مسله د نسوارو د خانیاتو د سکرټو د دې مسایلو دي. او بل د ماشومان کې ځینې ماشومان لاسمان خپل د کم چې دا یا شف چې دا دغه ته په خولي کې اچي چې دا دوامدار دغه خونه مخ کې داسې باز کې د بنظمي په خونو کې رامنځته کوي او کوم کسان چې دا سخت چن زویده هم نه پسند ده چې نور کې راځي. مثلا بادام او خسته او چارمغ د شان د غاښونو سره متوي ده هم راځي. نو نسوار او سکرب چې ده هم ان تغیر د رنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر د رنګ په غاښونو کې رامنځته کولای شي. او همداسې په کوم ځای کې صحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار کړي په هغه صحه کې ډېر جدي ناروغیان او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرټو په واسطه باندې رامنځته کیدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېر جدي ناروغیان بیا رامنځته کولای شي. هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولای شي.
ډاکټر صاحب همت ډېرې خبرې شته چې موږ تاسو په وغږیږو خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي لګرانا په وچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې دا یا مرض چې دا موږ ورته کریس وایو یا د غاښ چنجي وهل یا هغه سوري رنز ورته وایي ځینې کسان یو عمده عمل چې دا غټ مرض چې دا چې د دنیا په سطح باندې انسانان دې سره یو چالش ته ډیر غټ چالش ته او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په اته تر میلیارډونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګیږي، ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو بیا د دې یاد کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي. او بل مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغي یعنی دي، کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نشي درملنه نشي همداسې د اوریو ناروغي هم رامنځته کیږي. کله چې دا د اوریو ناروغي رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه یې را ټین نیولي دي، خپله اوری چې وظیفه محافظت ده د غاښ هم ده د هډوکي هم ده، بیا کله کله چې اوری ناروغي مخته لاړې شي د غاښ لقي را پیدا کړي، داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو، نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په ژامه کې یا په خولې کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بېنظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي، مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي، بیا وروسته په غاښونو کې را بېنظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته اشاره وکړله د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان که په وروستي کې راته ووایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو یې رخصتوي وروستي توصیه چې ورته کوي، که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکړي اوریدونکو ته، اوریدونکو به هم واوري او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت ته نور هم توجه وکړي، حفظ الصحې ته توجه وکړي. مهرباني
لوی صاحب، دې ښځې کې ته اشاره وکړه، کله چې و درملنه ترسره کیږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي، ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو په څه چې ویلي دي په ماغه لاره مختلا شي. او ځینې وخت ځینې ناروغان دي، مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي، بیا څو میاشتې نه معلومیږي، درک یې نشته، بیا را پیدا شي، بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوي اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې، دا هم حفظ الصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره، دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي، ترمیم شي، جوړ شي، ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع اوسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي، یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي، نوري صاحب د دې حفظ الصحه چې ده، مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوي یا دوه ځلې کوو، اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي، درې ځله ته یې ورسوي، څلور ځله ته یې ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده. او خپله د حفظ الصحه یو رل هایجن په عمومي توګه خبرې وکړلې، په دې اړه باید ډېره زیاته توجه وکړي چې تر څو غاښونه خراب نشي او ناروغي زیاتې نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ، د حفظ الصحې، د تداوی، د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان،